پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره بیا کابل ته تللی. په دوحه کې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او دغه راز د سولې او امنیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د طالب او دغه راز د افغان دولت له مرکزي پلاوي سره کتلی دي.
په دغه کتنه کې د سولې له پروسې څخه د ملګرو ملتونو پر دوامداره ملاتړ باندې ټینګار وسو.
له هلمند د جګړو تر څنګ د سندرو غږ هم راپورته کېږي. فرید خوشحال چې شل کاله په خپلو سندرو سره د هلمند او د شاوخوا سیمو اوسیدونکو هنري تنده ماته کړې او خپل دوه زامن هم سندرو ته تشویق کړي دي. سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران د ولسمشری کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. دا راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بسته اونې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د خزو د میاشتنی عادت په اړه بحث کوو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالی محمد سالی د خبرونو چمتو کړی دی.
افغانستان او ترکمنستان د هرات تر غونډۍ د ریل لارې پروژې پر ګړندي کېدو موافقه وکړه. د غور په شهره کې لس سرتیري وژل شوي. د ایران د ولسمشرۍ کاندیدانو ترمنځ په اوله مناظره کې محافظه کارو کاندیدانو د حسن روحاني د حکومت پر اقتصادي پالیسۍ نیوکې وکړې. افغانستان او ترکمنستان د هرات تر غونډۍ د ریل لارې پروژې پر ګړندي کېدو موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر نن په هرات کې له ترکمنستاني سیال رشید میردوف سره د دې ریل لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دواړو لوریو په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. په غور ولایت کې چارواکو د لسو سرتیرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ورک کېدو خبر ورکړ. د شهرک ولسوالۍ امنیه قمندان وایي وسلولو طالبانو تېره شپه د عامه نظم پر قرارګاه موټر بم چاودنه وکړه. برهان الدین پهلوی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو کس روغ پاتې شوی، لس کسان مو شهیدان شوي او څلور تنه لا درکه دي. نه پوهیږو له طالبانو سره دي که تر کنډوالو لاندې شوي دي.
غور کې لتیر شپې له سلام شبکې پرته د نورو مخابراتي شبکو فعالیت ټکنې سوي دی. بلخو د فاریاب د ولایتي شورا یو غړی محمد نادر سیدی ویلي چې د قیصر امنیه قمندان سیف الرحمن دهزاد له دیر له سنور پوځیانو سره تیر شپه له وسلول طالبانو سره په جګړه کې وجل سوي دی. د بدغیس والی وی پاپ کمری ولسوالی کې له وسلول طالبانو سره په جګړه کې د ملي اردو یو محلي قمندان له خپل دوه ملګرو سره وجل سوي دی. حسام الدین شمس آزادی رادیو تو ویل چه پیشه تیرش پا سویده.
دشمنان مردم افغانستان و گروه طالبان
د افغانستان د خلکو دښمنانو او د طالبانو ډلې یو پراخه ډلیزه حمله وکړه. له بعد مرکز موږ یو محلي قمندان بسم الله خان دای زنګی هلته په یو پوځي اډه کې شهید شوی.
شهادت رسیده.
د بدغیس والی وی په پیشه کې وسلول طالبانو ته هم مرګ جبل اوښته خودی شمیر په ډاګه نه کړ. وسلول طالبانو لا د دې پیشه په اړه رسمن سنې دی ویلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه د یوې کورنۍ درې ښځینه غړي وژل سوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل
د خپل منځي موضوعاتو له امله یوه میرمن او د هغې دوه لورګانې چې د ټولو عمرونه د 15 او 15 کلونو ترمنځ وو دا وژل شوي دي. د دې کورنۍ د ادعا له مخې پولیسو یو تن د قتل په قضیه کې نیولی دی.
د ننګرهار پولیس وایي د دوو نورو مشکوکو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. د پیښې نور جزئیات لا څرګند نه دي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي په افغانستان کې په غیر قانوني ډول نه وسلې ویشل سوي او نه دې کار ته اجازه ورکول کیږي. رحمت الله اندړ نن په یو ټویټ کې ویلي امنیتي سکتور یوازې د قانون په چوکاټ کې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسلې او د وسلو جواز ورکوي. شغلی اندړ لیکلي چې د نظام له چوکاټه د باندې وسلوال فعالیت بغاوت دی او ځپل کیږي. دوی میاشته مخکې د کار او توسعه ګوند مشر ذوالفقار امید د دایکونډي او بامیان په یو سرحدي سیمه کې په اکسونو کې لزنو وسلول کسانو سره ولیدل سو چې د جبهې مقاومت دو په نوم د یو وسلول حرکت د موجودیت اعلان کړی وو. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو د اوو کاندیدانو ترمنځ په لومړنۍ مناظره کې محافظه کارو کاندیدانو د حسن روحانی د حکومت پر اقتصادي پالیسۍ نیوکې وکړې. ډیرو سیاسي ډلو او د ایران د اسلامي جمهوریت مخالفانو او منتقدانو دا انتخابات بایکاټ کړي دي. په پرونۍ مناظره کې حکومت نږدې دو اصلاح پالو کاندیدانو د ایران د مرکزي بانک پخوانی رئیس عبدالناصر همتی او د ایران د بدني روزنې پخوانی رئیس محسن مهر علیزاده هم ګډون درلود. دوی دواړو د مناظرې په لړ کې د محافظه کارو پر کاندید ابراهیم رئیسی نیوکې وکړې. رئیسی د ایران د قضایي قوې رئیس دی او سره له دې چې ځان یې د ولسمشري انتخاباتو ته کاندید کړی له دندې یې استعفا نه ده کړې. عبدالناصر همتی د محافظه کارو څلور نور کاندیدان په شغلی رئیسی پسې روان کاندیدان وبلل. د غوښتنه وکړه چې رئیسی د ژمنه وکړي چې له انتخاباتو وروسته به یې قضا ته نه هزاروي، خو رئیسی پر همتی تور ولګوه چې د مرکزی بانک د رئیس په توګه یې اقدامات د ایران د اوسنیو اقتصادي شرایطو سبب سوي دي. د یمن د معرب ښار په یوه استوګنیزه سیمه کې د تیلو ټانک ته څیرمه په چاودنې کې لږ تر لږه 12 تنه وژل سوي دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیان تورن کړي چې توغنده یې ویشتلی دی. د روغتون یوه ډاکټر رویټرز اژانس ته ویلي چې په دې چاودنه کې لسګونه نور ژوبل سوي چې د 15 ماشومانو په ګډون 12 کسانو د ټپونو له کبله ساه ورکړې ده. د بورکینا فاسو په شمال کې د وسلوالو سختریزو لخوا پر یوه کلي په برید کې د وژل سو کسانو شمیر 122 ته لوړ سو. د دغه هیواد چارواکو پرون په یو بیان کې حمله کوونکي تروریستان بللی دي. دغه خونړۍ پیښه د تېرې شنبې په شپه د نایجیر پولې ته نږدې په شمالي ښار سولهان کې سوې ده. دا په دې هیواد کې چې له 15 کلونو راهیسې له القاعده او د اسلامي دولت ډلې سره د تړلو وسلوالو فعالیت پکې زیات سوی تر ټولو خونړۍ پیښه ده. او د اروپایي پارلمان رئیس ډیوید ساسولی غوښتنه وکړه چې د لویدیځ بالکان هیوادونو ته دې له دې اتحادیې سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړل سي. د اروپایي اتحادیې پراختیا د سولې او سوکالۍ لپاره مثبته وبلله. ساسولی وویل د اروپایي اتحادیې پراختیا په مجموع کې ټولې اروپا او سیمې ته ګټه لرلی سي. د دې لویې وچې له امنیت، ثبات، سوکالۍ او سولې سره مرسته کوي. اروپایي اتحادیه له مونټینګرو او سربیا سره د پیوستون په اړه په خبرو بوخته ده. البانیا او مقدونیا د اروپایي ټولنې د غړیتوب رسمي کاندیدان دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا کابل ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې چې د جون له څلورمې پیل کړی کابل د وحې او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته لاړ شي. د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ای چارواکي هم پکې شامل دي، په کابل کې د افغانستان د دولت له چارواکو له یو شمېر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري او د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دوحه کې له افغان او طالب پلاو سره په کتنه کې د سولې پر یوې داسې هوکړې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. نور به په دې راپور کې واورو.
سیمه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر له اعلان سره سم هغه نن کابل ته رارسېدلی دی. د جمهوری ریاست یو سرچینا کابل ته د خاغلی خلیلزاد سفر تاییدوي او وایي هغه به له حکومتي مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په وخت تیره شپه سیمه ته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر خبر خپور کړ. د دې وزارت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوی خلیلزاد به کابل، دوحې او د سیمې هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې زیاته شوې زلمی خلیلزاد به له حکومتي چارواکو، سیاسي رهبرانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنو له اساسو سره کتنه کې د افغانستان له سولې په ملاتړ او درخواهي د جګړې د پای لپاره یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په موضوعاتو خبرې وکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې خلیلزاد به په دوحه کې د سولې مرکزي دواړه پلاوي وهڅوي چې یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو له مخې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي کړي او مخکې ولاړ شي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد به د سیمې یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې او د سوداګرۍ د پراختیا په فرصتونو چې سولې به ورته زمينه برابر کړي هم خبري وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته راځي چې په دوحه کې هم د سولې خبرو د بیازلی پایل لپاره هڅې روانې دي. د دې هڅو په دوام د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژل میشو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان له مرکشي او طالب پلاویو سره کتلي دي. په دې کتنو کې د سولې له روانې پروسې په ملاتړ او یوې داسې هوکړې خبرې شوې چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري
په دغه کتنه کې د سولې له پروسې څخه د ملګرو ملتونو پر دوامداره ملاتړ باندې ټینګار وسو. همداراز د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د ملګرو ملتونو رول د سولې په پروسه کې مهم وګڼله او څرګنده کړه چې د خبرو په دې پړاو کې پر مهمو او اساسي مسایلو خبرې وشي او هغه پرمختګ چې د افغانستان د خلکو رضایت سبب ګرځي به ترلاسه شي.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي د ملګرو ملتونو له چارواکو سره کتنه کې د سولې لپاره کلک هوډ ښودلی.
همدارنګه د افغان سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو پر رول او همداسې د سولې وروسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو د مرستو په موضوعاتو باندې بحث وشو.
دا په داسې حال کې چې په دوحه کې بیا د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل پاړه له هیلو سره سره دا بهیر نه دی پیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمر چې سبا د دوی د مرکچي پلاوي پاتې غړي هم دوحې ته ولاړ شي. د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په برخه کې د نړیوالې ټولنې امریکا او ملګرو ملتونو سربیره د افغانانو غوښتنه اوربان او تر خوایده روانې جګړې درول دي. هغه څه چې د دوی له قوله یوې بریالۍ سیاسي هوکړې ته به زمینه برابره کړي.
و امر دل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد او سر مل پلاوی له افغان چارواکو سیاستوالو او د مدني ټولنې له استاذ سره د خبرو لپاره بیا کابل ته انتقال لري. په عین حال کې د سولې د خبرو د ګړندې کې دوه د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ او د یوناما مشر او د غرض د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ په دوحه کې له افغان او طالب پلاو سره لیدنې کتنې ترسره کړې او د سولې پر هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. د غرض په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې په اړه هم اندېښنې مخ په زیاتې دوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره د اکسیجن په ګډون د نورو روغتیايي امکاناتو د کمی خبرداری ورکول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکسیجن د کمی ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې، خو که خلک روغتیايي سپارښتنې له پامه وغورځوي او ډېر کسان پر کورونا اخته شي، نور به هغه په یوه جدي ستونزه بدله شي. په دې اړه بل یو لنډ دمه ورسته واوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډیره هڅه کوي چې روغتونونه د اکسیجن د کمښت له ستونزو سره مخامخ نشي. د دې وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده، خو که په کتلوي ډول خلک ډیر پر کورونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي.
مریضان زموږ د اکسیجن د کمبود سره مخ نه دي. امیر روغتیا وزارت د جنار روغتون چې کلمو تیر ورځ پرانیست، هلته د اکسیجن دستګاه موجوده ده چې تر 1500 بیډونو پورې به اکسیجن ناروغان ته تولیدوي، یعنی څه مشکل به نه وي. او د افغان جاپان روغتون کې هم کومه دستګاه چې ورته ځانګړې شوې ده د اکسیجن تولید لپاره، هغه به هم په نږدې ورځو کې هلته نصب شي.
تر دې مخکې د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو ویلو چې د هیواد په کچه د اکسیجن د تولید امکانات محدود دي او له خلکو یې غوښتي چې د کورونا درېمه څپه جدي ونیسي او د امکان تر حده په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د کورونا درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او څه باندې 40 ولایتونه هغه ولایتونه یاد کړي چې د ده په وینا یا پکې د کورونا درېمه څپه اوج ته رسېدلې یا د رسېدو په حال کې ده. د کورونا د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره مثبتې پیښې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی په تېرو 46 ساعتونو کې پر کورونا د زیات شمېر کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د هغو 3346 مشکوکو کسانو له ډلې چې د کورونا ټسټونه یې په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ترسره شوي 1230 یې مثبت و. نوموړي په دې موده کې د کورونا له امله د 140 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه ورځ کې پر کورونا د اخته کېدونکو او ترې د مړه کېدونکو تر ټولو لوړې شمېرې دي. ډاکټر فریدون زادران چې د کورونا له ناروغانو سره سروکار لري پر نشن به د ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې هم تایید کړ چې وضعیت د خرابېدو په حال کې ځکه دی چې خلک کورونا جدي نه نیسي. هغه وویل په وروستیو ورځو کې د کووید 19 ډېر ناروغان روغتون ته ورځي او زیاته کړه چې که په خپله خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ښایي د کورونا دغه درېیمه څپه له کنټرول ووځي.
کله چې بیرون ته ځي کوشش وکړي چې بیرون نه د بازار نه د کار نه هیڅ شی دوی ونه خوري.
په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې له پراخې دو سره د دې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ښایي د دې هېواد روغتیایي کمزوري سیستم د دې وړتیا ونه لري چې د کووید 19 ناروغانو په درملنې پورې ورسیږي. هغه څه چې یو ښکاره بیلګې په دې وروستیو کې په هند کې ولیدل شوه، هغه هوا چې پر کورونا د اخته شوو کسانو لپاره نه په روغتونونو کې کافي بسترونه او نه هم کافي اکسیجن او لازمي وسایل درلودل.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروي او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باید وکړي او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شي.
ازادي رادیو اوري او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای د افغان میرمنو د لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون تیر ورځ په ازبکستان کې پرانستل شو. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د کار نړیوال سازمان یا ILO په مالي ملاتړ او د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست په همغږۍ په تاشکند کې جوړ شوی. ښاغلی احمدی زیاتوي په دې نندارتون کې د افغان متشبثو میرمنو او ازبک سوداګرو ترمنځ اته سوداګریز تړونونه هم لاسلیک شول. له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د افغان میرمنو لاسي صنایعو ته د بازار موندنې په موخه ورته نندارتونونه جوړ شوي وو. د کابل ولایت شګردري ولسوالۍ د څارویو معیاري حلال ځای یعنی مسلخ تیر ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسلخ په معیاري ډول جوړ او په عصري ټکنالوژۍ سنبال دی. هغه وایي دغه مسلخ په یو کاري شیفت کې د 500 غواګانو وزو پسونو د حللولو ظرفیت لري او له دې سربیره د غوښو پروسس او زیاتې مودې لپاره د غوښې د خوندي ساتلو لازم امکانات هم لري چې په پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال دي. د نوموړي په خبره په دغه مسلخ شاوخوا 6 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د آسیا پراختیا بانک له لوري ورکړل سوی او د کرنې وزارت یې ملاتړ کړی. د ښاغلي رستمی په خبره د آسیا پراختیا بانک په پام کې لري چې د 10 میلیونه ډالرو په مالي مرسته په 3 نورو زونونو کې هم ورته مسلخونه جوړ کړي او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو پاون 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 4.89 افغانۍ.
او سمې ونړېواله موضوع دی. ایران د ولسمشرۍ کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په خپل لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. ټاکل شوی په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات د روانې میاشتې جون میاشتې په 13مه نیټه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د ایران پر دولتي تلویزیون د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ مناظره 3 ساعته دوام وکړ. د جون په 13مه نیټه به په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وسی. دا انتخابات داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي بحران په اړه اندېښنې سته. د ایران اقتصادي وضعیت وروسته له هغه خراب سو چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د ایران محافظه کار شورای نگهبان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره ل 600 کسانو څخه 5 کاندیدان تایید کړي چې 15 یې سخت محافظه کار او 2 اصلاح غوښتونکي دي. پنځه سخت محافظه کار کاندیدانو د ولسمشر حسن روحانی پر اتکلانه دوره انتقاد وکړ او د مرکزی بانک لرئیس عبدالناصر همتی څخه یو غوښتل چې د اقتصادي بحران مسؤلیت دی ومني. همتی لبدیت سره د ترنګل سوي اړیکو پړه پر محافظه کارانو واچوله او ویل چې د ایران اقتصادي وضعیت له همدې کبله خراب سو. د همدارس د محافظه کارو کاندیدانو پر اقتصادي طرحو هم انتقاد وکړ او ویل چې د مستقیمو مالی مرستو ژمنې د عملی کېدو وړ نه دي. د محافظه کار قضایی قوې مشر ابراهیم رئیسی چې د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې 80% رای ګټلې وې، له اصلاح غوښتونکو سره مخامخ مخالفت ونه کړ او پر اقتصادي تمرکز وساته. رئیسی د کاندیدانو هغه خبرې رد کړې چې وایي د امریکایي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد خراب سو. د ویل دا داس خبره ده لکه یو ګول کیپر چې ولس ګول ووهي او بیا ووایي چې پرته له ما به د ګولونو شمیر ډیر شوای. د شورای نگهبان هغه پریکړه چې منځلاري کاندیدان یې تایید نکړل، رئیسی ته لار پرانیسته چې مهم کاندید وګڼل سي. حسن روحانی چې نسبی منځلاري دی او حکومت یې په 2015 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې په خبرو کې ګډون کړی وو، دوه واری د څلور کلونو لپاره د ولسمشری دوره ترسره کړي او یو ځل بیا نسی کاندید کېدای. روحانی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې مهم طرح دی. د دې موافقې د بیا عملي کولو په خاطر خبرې د روان کال په اپریل میاشت کې په ویانا کې پیل شوې.
Viva la libertad!
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات و خبر شد. او سم ده کابل ده نن رزی چاپی خبرونو تا کتنه کهو؟
هشت سبلی که دولت په سورمیاش که تایید کرده چه دا کرونا دریم سپا افغانستان تا داخل سوی او هر ورز زرگون کسان پا دی ناروغی اختاکی گی چه لعمل ای ورز تر بلی دا امرین کچه هم لواری گی. پا سرمقاله که راغلی کسه هم پا دی برخه که تبی سپارختن سوی خوله با دا مرغه خلق سپارختنو تا جدی پام نکوی او دا ناوړ ناروغي جدي نه ګڼي. لیکوال د نورې نړۍ امکانات له افغانستان سره پرتله کړي او لیکلي دي له کرونا سره د مبارزې لپاره د دولت امکانات کم دي. لیکوال زیاتوي له بده مرغه دولت له کرونا سره د مبارزې د بودیجې په مدیریت کې ضعیف عمل کړی او په دې بودیجه کې اوس هم فساد نه دی ورک. په سرمقاله کې یادونه سوې د ناروغانو لپاره د بستر، اکسیجن او د روغتیایي پرسونلو کمښت هغه ستونزه ده چې د کرونا له لومړۍ څپې راهیسې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. ملي ارمان ورځپاڼې بیا له رویټرز خبري اژانس سره د پاکستان د لومړي وزیر د وروستۍ مرکې په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په دې مرکه کې عمران خان ویلي چې په افغانستان کې له یوې سیاسي هوکړې ملاتړ کوي سو افغانستان له یوې خطرناکې کورنۍ جګړې وژغورل سي. عمران خان په دې مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سیاسي عمق په لټه کې نه دی او یو سوله ایز افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د سرمقالې د لیکوال پان د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په برخلیک کې ټاکونکی رول لري چې ان د افغانستان د سولې او جګړې سرنوشت هم ټاکي. د لیکوال د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ نه دی تایید شوی چې پاکستاني پوځیان د افغانستان له سولې څرګند ملاتړ وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلی و چې د پاکستان لومړي وزیر په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په اړه څرګندونه کوي خو معلومه نه ده چې عمران خان د پاکستان له پوځیانو سره په دې اړه سلا مشوره کړې او کنه. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې پروسې له پس بهیر سره هممهاله د هیواد په نږدې ټولو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي چې هر ورځ پکې د جګړې پر ښکې لوغاړو سربیره ګڼو ملکي افغانانو ته هم زیانونه اوړي. په سرمقاله کې راغلي په ولایتونو کې پر مخامخ جګړو او نښتو سربیره په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د هدفي وژنو خونړۍ او مبهمه لړۍ هم روانه ده چې په ښکاره توګه یې څوک مسؤلیت نه مني. خو دیني عالمان، ژورنالیستان، د پوهنتون استادان، د حکومت ملکي او نظامي مامورین او د غیر سیاسي او مخور شخصیتونه پکې په نښه کیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي په ټوله کې روان وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او اوس هم د جګړې د اوږدېدو پر ځای د جګړې پای ته رسېدو او د سولې یو معقول تفاهم ته اړتیا لرو. داسې تفاهم چې ټول لوري پکې خپل ځانونه او حقونه خوندي حس کړي.
ازادي رادیو او ری وړاندې د خبرونه په دوهمنی مې کې د خزو لپاره د ازادي رادیو د نور بس د اونیز خبرونه کې د خزو د میاشتنی عادت په اړه خبرې کوو. خو اوس به هلمند تلر شو. له هلمند د جګړو تر څنګ د سندرو غږ هم راپورته کیږي. فرید خوشحال چې شل کاله په خپلو سندرو سره د هلمند او شاوخوا سیمو اوسیدونکو هنري تنده ماته کړې. اوس خپل دوه زامن هم سندرو ته تشویق کړي دي.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تاریخ نه بلکې د موسیقي نرم او د خوږ ژوند
پکلی او کورو مستمر میرا وردل پکلی او کورو مستمر میرا وردل
سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندر وویل. فرید خوشحال وای دې سندري ورته شهرت ورکړ او هم دې سندري سندر ویلو ته هم تشویق کړی دی.
د مور په حق باندې سندر وویل تمرا نازل
فرید خوشحال شل کال په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندۍ ساتلی چیرې چې ډیر خلک شای سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی بیا هنرمند دی خپل حواس باندې خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مې خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپله وخت مطلوکم طب د ډېر زیات ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخکې خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله رحمان چې خلک ډېر اصلاح شوي دي. خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص شته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي
د افغانستان په زیات شمیر لری پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند او روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی. چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کال هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپل له سندرو ویلو سره مخه ښه کړې او خپل دغه هنر خپل دوه کوچني زامنو ته پرېښی. عمران شیرزاد او عادل شیرزاد هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت یې خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې خوشحال دی چې پلاری د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلارجان می هنری چارو کې ډیره همکاري را سره کړې ده. ډیره تشویق کړې ما کوم سندره چې ما ویلې نو بس چې در مینوال پر رسوم اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشالله دا ډیره شایسته سندره ده. کمی د وطن سندره کمی عشقي سندره کمی داسې نوري سندره حماسي سندره وي نو بس اول دی ته هیدره تر کې چې ماشالله ډیره شایسته سندره و. د هنرمند ته ډیر قدر ورکوي ډیر احترام یې کوي ځکه چې یو ځای چې ولاړ سي زه په خپل چې داسې پروګرام ته ولاړ سم یا داسې بل ځای کار لرم چې ولاړ سم ولا د هلمند خلک دي.
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي لاري د سولي او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوست دي او د هنر لاري پیغام رسول ښه نتیجه لري.
مورېدل چې که په هلمند کې جګړې روانې دي د ټنګ ټکور غږ هم تر اوسه پورې نه دی غلی شوی. خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د خزو لپاره د ازادي رادیو د نور بس د اونې زخ خبرونه ده. په دې خبرونه کې د خزو د میاشتنی عادت په اړه خبرې کوو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې او سیو ځل بیا په موکړې د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
افغانستان او ترکمنستان د هرات تورغونډي د ریل لارې پروژې پر ګړندې کېدو موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن په هرات کې له خپل ترکمنستاني سیال رشید میردوف سره د دې ریل لارې پر اهمیت خبرې وکړې. په غور کې چارواکو د لسو سرتیرو د وجل کېدو او د څلورو نورو د ورکېدو خبر ورکړ. د شهرک ولسوالۍ امنیه قومندان وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د امن نظم پر قرارګاه موټر بم چاودنه وکړه. بلخو د بادغیس والی وای پاپ کمری ولسوالی کې له وسلو طالبانو سره په جګړه کې د ملي اردو یو محلي قومندان له خپل دوه ملګرو سره وجل شوی دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر شپه د یوې کورنۍ درې شتنه غړي وجل شوی دي. د ملي امنیت شورا ویان وای په افغانستان کې نه په غیر قانوني ډول وسلې وېشل شوی او نه د کارت اجازه ورکول کیږي. رحمت الله اندړ دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده. د ایران د ولسمشری ټاکنو د او کاندیدانو ترمنځ په اوله مناظره کې محافظه‌کارو کاندیدانو د حسن روحانی د حکومت پر اقتصادي پالیسیو نیوکې وکړې. د یمن د مارب شار په یو استوګنیز سیمې کې د تیلو ټانک ته څیرمه په چاودنې کې لږته لږه 12 تنه وژل شوي. د بورکینا فاسو په شمال کې د وسلولو سختریزو لخوا پر یو کلی په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 132 تل وړ شو. د اروپایي پارلمان رئیس غوښتنه وکړه چې د لویدیځ بالکان هیوادونو ته دي له دې اتحادیې سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړل شي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام سل اشاری 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې د میاشتنی عادت د شرم وړ ګڼل کېدو له کبله نجونې د دې طبیعي پروسې په اړه هیڅ معلومات نه لري یا هم ناکافي معلومات لري چې دا پر راتلونکي کې دوی له روغتیایي ستونزو سره مخامخ کولای سي. پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ لومړی میلمنه فریحه ایثار ده چې میاشتنی عادت تابو نه دی په نوم د یو کمپاین غړې ده چې نجونو ته عامه پوهاوی ورکوي. لدوی سره به خبرې کوو. او ریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ تلیفون ته زنګ ووهئ، له موږ سره خپلې پوښتنې او تبصرې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې دي 0000822555 او 0999203540. له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. اوس هم ورځم د فریحه ایثار پر لور باندې چې دا اوس راسره پر لیکه ده. فریحه جان، ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام، وخت بخیر به شما و بر تمام شنونده های شما. ممنون شما هستم که فرصت بر ما مساعد ساختین. در خدمت شما.
فریحه جان، لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغان ټولنه کې د میاشتنی عادت یو تابو ګڼل کیږي او دا د شرم وړ ګڼل کیږي چې یعنی مهندې حتی خبرې نه پر کوي د خپل لونو سره. موږ څنګه کولای سو چې دغه تابو ماته کو او نجونې د هغه معلومات ترلاسه کړي چې دوی ته اړین دي او باید دوی د خپل روغتیایي وضعیت په خاطر دغه معلومات ولري؟
ممنون شما. دقیقا اینمی چالش ها و می مسائل سبب شد که ما برنامه را زیر نام برنامه آگاهی رسانی قاعدگی تابو نیست براه بندازیم بر اولین بار در افغانستان. با ما می خواهیم با اینمی برنامه این جسارت شد بر زنان، بر مردم، بر زنان و دختران در افغانستان این جسارت شد بتیم تا در مورد طبیعی ترین حالت وجودشان، یعنی طبیعی ترین تغییری که در وجودشان اتفاق میفته، یعنی برخورد طبیعی را داشته باشند. این را به عنوان شر نپندارند و این را به عنوان یک مسئله که کاملا بدیهی و طبیعی است بپذیرند و در موردش جسارت را پیدا بکنند که صحبت بکنند و به چالش هایی که مواجه هستند، نیازهایی را که در جریان این موضوع می داشته باشند، در جریان یک ماه را مطرح بسازند. ما به این خاطر تلاش کردیم بروشورهای آگاهی دهی را تنظیم بکنیم تا بر از اونا ای را بفهمانیم و یه پیام برسیم، ای آگاهی را بتیم که بیاییم در رابطه به طبیعی ترین موضوع جرات زیاد داشته باشیم که صحبت بکنیم، و تا زمانی که ما آگاهی حاصل نکنیم در رابطه به این موضوعات، ما جسارت زیرا پیدا نمی کنیم که حرف بزنیم. بنان یکی از اهداف را که ما می خواهیم دنبال بکنیم این است که تا آگاهی مردم را به ویژه زنان و دختران را بالا ببریم و بر از اونا این موضوع را برسانیم که در رابطه به موضوعات طبیعی که مثلا دست شما وقتی درد میکنه شما به راحتی میتونید صحبت بکنید، اما قدر که درد دست شما طبیعی است، اونم قدر عادت ماهوار زنان طبیعی است، پس نباید از در مورد شرم داشته باشیم. بنان ما تلاش ما می است که این آگاهی را بتیم و جسارت را بتیم تا همگی این جرأت را پیدا بکنن و در مورد صحبت بکنن تا با چالش هایی که ما مواجه هستیم او چالش ها زوده شد و برش رسیدگی صورت بگیره.
فریح جان، تاسو ته معلومه ده چې کلنجونی د میاشتنی عادت په اړه باندې معلومات ونه لري له شوک سره مخامخ کیږي لمړی ځل، دا په دې معنی ده چې نه یوازې د دوی د پاکۍ وړینو توکو په کارولو سره د ناروغیو مخه نسی نیولای، بلکې پر دوی باندې روحي او ذهني فشار هم زیاتیږي. تاسو داسې کیسې اوریدلې دي چې انجونی هیڅ په دې اړه باندې معلومات نه لري او لمړی ځل چې دوی میاشتنی عادت پیل کړي له سره مخه مخسی وی یا و بیریجی او د دوی ذهنی وضعیت بیا تر فشار لاندې وی؟
دقیقا تابو پنداشتن قاعدگی یکی از پیامدهای منفیش فشارهای روحی روانی است که دختران در جویان عادت موار چون آگاهی قبلی ندارن، چون تابو پنداشته میشه، چون مادران در خانواده احساس راحتی، در کل زنان خواهران کلانشان احساس راحتی نمی کنن، صحبت نمی کنن، یعنی 70% تا بالاتر از او زنان دختران زمانی که با قاعدگی مواجه میشن با یک فشار بسیار بلند روحی و روانی مواجه میشن، و ما مقالات زیاد را که در این مورد نوشتیم به مناسبت 28 ماه می که روز جهانی بهداشت و قاعدگی، پژوهش های دیگه که از طرف دو نهادهای مختلف صورت گرفته امیر نشان میده که زنان به دلیل شرم پنداشتن این موضوع، به دلیل از اینکه آگاهی ندارن، فشار شدید روحی را نه تنها در خانواده، در محیط های مختلف چون کار و مکتب و در اجتماع متحمل میشن و این تاثیر مستقیم و منفی را روی کارایی زنان، روی حضور زنان و دختران در اجتماع و در محیط کار و مکتب میگذاره. پژوهش ها نشان داده که حتی 70% دختران به دلیل از اینکه با این قاعدگی مواجه میشن حاضر نمیشن که برن به فعالیت های اجتماعی مثل به تشییع جنازه و همچنین به عروسی، و حتی در حدود بالاتر از 20% از دختران ترجیح میدن که در جریان قاعدگی به مکتب نرن، و این مستقیما روی حضور و کارایی دختران در مکتب و اجتماع و در محیط کار تاثیر منفی، پیامد منفی داره و کلش برمیگرده به پایین بودن آگاهی مردم به ویژه زنان و دختران در مورد قاعدگی و شرم پنداشتن و حیا تعریف کردن این موضوع، حالان که نه موضوع شرم و حیا است بلکه یک حالت طبیعی است. برنامه ما همی است که ما در محیط های مختلف به دختران و بر زنان این آگاهی را بتیم، به ویژه بر خانواده ها و بر مکاتب، که اونها با دادن آگاهی در مورد این موضوع روحی را که زنان در محیط های مختلف متحمل میشن اونها زدوده شد و به چالش ها رسیدگی صورت بگیره.
بله، دیر منن فریحه جانی برته به تاسو ترازو. اوریدون کز مجدخ پروینی دوهم میلمنه داکتر فریده امرخیل چې په ملالۍ روغتون کې نسایي ولادي ډاکټره ده، همدا اوس را سر پر لیکه ده. ډاکټر صاحب، ډېر مننه چې تاسو یې خبرونې ته راغلاست.
تاسو ته هم مننه، سلام تاسو ته او تاسو ګران همکارانو ته.
ډاکټر صاحب، تاسو زموږ د لومړي میلمنې فریحه ایثار خبرې واورېدلې چې د میاشتنی عادت په اړه باندې موږ ته وویل چې په افغان ټولنه کې میاشتنی عادت دا موضوع یو تابو ګڼل کېږي. میندې او د شاوخوا ښځینه خپلوان نجونو ته په دې اړه کافي معلومات نور کوي چې له دې کبله نجونې له ذهني او رواني فشار تر څنګ له ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ کېدلای سي. په دغه ستونزو کې چې دوی یادونه وکړه، تاسو کومې یوې کومي روغتیاي ستونزې مهمه ګڼي چې انجونی ور سره مخامخ کېدای شي؟
بشکه دا یو نارمل یا فیزیولوژیک حالت ده چې باید ټول میندې اول په اوله مرحله کې خپل لورګانو ته یا خپل خویندو ته دا آگاهی ورکړي چې دا میاشتنی عادت یا منګو تاسو په افغاني ټولنه کې جامعه هم ورته وایو موجوده ده. دا پروسه مربوط دیدی کیگی چه اغا استراب یا حالت اغا مریضان تا پیدا کیگی دتا دا هورمونال بنا لری لیوی خوا هورمونال سویه جگیگی لبلی خوا دا چه پا جامعه که پشکل دی او شرم گرنل کیگی دا دی میندو لخوا دوی تا ویل سوی دی چه دا غا پسلا دا پا تاسا بوخوی چا تا ورتو نوایی حتا کتات هر تم را درد هم ولری باید هیچ تا تاسا غرق بنکی. خپل هم دغه پروسه یو نارمل پروسه ده که منګو تاسو پوښو په مرحله د ځواني کې نوې چې مرحله د بلوغ ته انجن رسیدي دا مرحله شروع کیږي. دا چې دوی ته استرس یا استراپ پیدا کی په اوله مرحله کې دوی له فامیلو له خوا ویل شوی، دویم تغیرات د هورموني دي، په دریم قدم کې په جامعه کې دا په شکل دی او شرم انګرل کیږي. دا خطره دوی اکثرا استراپ یا تشویش یا هم استرس لري.
ډاکټر صاحب، ما یو څو ورځې مخکې د ځینو ډاکټرانو خبرې اورېدې. په دغه خبرو کې دوی د میاشتنی عادت سره تړلی درد په اړه خبرې وکړې. آیا دا یو عادي خبره ده چې نجونې باید درد ولري که دا د دوی د خوړو سره تړاو لري؟ ویل کېږي چې نجونې او ښځې باید په دغه وخت کې سم خواړه وخوري چې د په راتلونکي کې د دغسې درد مخنیوی وسي. آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
اسباب درد مختلف دي. اوله مرحله کې همدغه تغییرونه د هورمونال سبب درد کېدای شي، یعنی هورمون د پروژسترون زیاتر افرازي کېږي ته وجود کې او هغه طبقات رحم یعنی اندومتر دبل کېږي، همدغه خپل دبلوالی هم سبب درد کېږي چې طبقات جدا کېږي او راتویږي. بل مرحله کې خپل رحم د سیو حالت لري چې هغه اجنبی شي یا بیگانه شي په خپل وجود کې نه پریدي، غواړي په شکل د تقلصاتو یعنی یا ورټولیږي یا ورسستیږي، همدغه حالت نه دي چې غواړي همدغه محتوی چې په داخل د رحم کې ده دا باید لغنه لري سي. دا هم استرس درد پیدا کیږي. بل حالت کې خپل استرسونه فشارونه د روحي هم سبب درد کیدای شي. په بل بعدی مرحله کې بعضی امراض سبب درد کیږي، لکه بعضی اوقات پی ای دیګان څه موږ ورته وایو، یا په اصطلاح هر میکروب یا هر انسان څه زمینه مساعده درد ته، یعنی التهابی امراضی دا هم سبب درد کیدای شي. بعضی نور امراض لکه پولیکیستیک چې تخم دانونه نسی فعالیت نسی کولای یا فعالیت ډیر کمیږي، تا بعضن سرطانونه هم سبب درد کېدلی سي. بعضن دردونه په اولی حالت کې چې خپل رحم غوړي دغه طبقات له ځانه جدا کا دا یو نارمل او فیزیولوژیک حالت ده، اما که دردونه به اندازې کېږي په دې حالت کې حتما پروسه تغییر کوي، کېدای سي چې انتان مداخله کړي وي یا هم نور امراض وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د پروجسترون د کچې یادونه وکړه. کله چې پروجسترون کم وي په دغه حالاتو کې شدې کوم ډول ستونزو سره مخامخ کېدای شي، او په دې اړه موږ څنګه کولای شو چې نجونو وپوه او شدې ته معلومات ورکو په دې برخه کې؟
خپل هم دغه سکل کېدای شي چې نارمل سکل بیند یویست الا پنځه دېرش ورځو وي. په دغه یویست ورځو کې طبقات رحم په اوله مرحله کې له اوله ورځې میاشتنی مریضنه شروع کیږي، د طبقات رحم ډبلیږي او هورمون په نامه د استروجن افرازیږي. پس له څوارلسمې ورځې هورمون د پروجسترون مقدار جګیږي په طبیعي په وینه کې، دا هورمون افرازیږي. همدغه هورمون کولای شي چې دغه طبقات جدا کړه او په شکل د اتم محور بیرون اتراکا. دا چې موږ سره کوم جنو ته دا کولای شو وو په یو ډول طریق دی د مکاتبو کې تدریسي یا هم په جامعه کې بيته باید بروشورونه وي یا هر شي ته په اصطلاح دي آگاهي سویږي یو سي او یا هم باید د کتور هیڅ مشکل نسی حل کولای په کور کې د مور نسی ورته ولای کولای شي د ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر ته نظر یې وګوري.
ډاکټر صاحب، که تاسو د خپلې تجربې له مخې له موږ سره ځینې کیسې شامل شریکې کړئ چې تاسو ته څه ډول کیسونه یا پیښې راغلې دي چې هغه د میاشتني عادت سره تړاو لري او بیا په راتلونکي کې د ښځو پر ژوند باندې یعنی د کوچني د نه راوړل کېدو له ستونزې په د مثال په توګه سره تړاو لري. دا ډول پیښې آیا تاسو ته راوړل شوي دي؟
بله، په فعلی جامعه کې تقریبا 50% د مشکلات ډیر زیات دي. با وجود چې موږ په ښار د کابل کې یو او زه سطح د آگاهی د خلکو تقریبا ښه ده، اما با وجود دغه هم اکثره فامیلونه دي چې نجونې وخت چې دغه دردونه ولري یا هم میاشتنۍ مریضي په زنګ شي یا هم زر زر وي ډاکټر ته مراجعه نه کوي. فقط خاص همدغه له خاطره چې هغوی وایي دا د کور نجلۍ ده، باید ډاکټره د ولادي نسایي ته ورنشي. مشکل اول دته جوړیږي او پس لغه. اکثرا دا نجونې سندرومونه د پولیکیستیک لري یا هم هغه نور آفات چې کولای شي ووایي چې په اصطلاح کوم پولیپونه پر رحم کې وي یا فبرومونه پر رحم کې وي، خو بعدي موضوع ده. مګر اوله مرحله کې زیاتر پولیکیستیکونه دي چې په دې حالت کې یا عادت ماهوار یا همدغه میاشتنۍ مریضي هیڅ موجوده نه ده، درې میاشت، څلور میاشت، حتی پنځه میاشتې، یا هم دومره زیاته ده چې په یو میاشت کې دوه یا درې وارې دا مشکلات پېښېږي او دا نجونې اکثرا ډاکټر ته نه ورځي. موضوع هماغه موضوع ده چې ځوانه نجلۍ ده، نه باید ډاکټر ته ولاړه سي چون شرم ده، اما بعض نجونې کنې وخت مراجعه کوي پس د حمایت تکمیلېږي. خو خپله پولیکیستیک سندروم سبب دی د کېږي چې په آینده کې دا صاحب د اولاد نه سي، فبرومونه د داخل د رحم هم سبب دی کېږي چې صاحب د اولاد نه سي، او بعضې آفات نور چې دویم په اصطلاح زر زر عادت ماهوار کېږي یا په یوه میاشت کې دوه یا درې ځلې د تخونریزي پېښېږي، دا خپله فکتورونه د وینې تغییر کوي. هغه حالتونه چې باید وینه په نارمال شکل باندې جوړه سي، داخل د دوران سي، دا مقدار هم ورته زیاتېږي، سبب د کمخونی یا انیمیا د مریضانو کېږي، او بالاخره سبب د نازایی یا سبب دې کېږي چې مور دا پاینده کې ونیسي کولی مور سي اولاد په دنیا راوړي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل پښتنه د هارمونل کانټراسپشن په اړه باندې درڅخه وکم چې د کوچني بندولو درمل دي او د هارمونونو سره، یعنی هغه څه چې ځینې ستونزې پیدا کړي د میاشتنۍ عادت د دورې سامانوي پر وخت نه راځي، نو بیا و دوی ته هارمونل کانټراسپشن یا د کوچني بندولو لپاره د هارمونونو دوا ورکول کیږي. په ډیری مواردو کې هغه نجونې یا ښځې چې پر مخ باندې اکنی یا دانی ډیر سي، د هغوی تم دا ډول درمل ورکول کیږي د ډاکټرانو لخوا. ډاکټر صاحب، دا ډول درمل چې یوازې هارمونل درمل وي او د کوچني د بندولو په خاطر نه وي، آیا ستا او ورکول کیږي شذو ته؟ او که دا ډول درمل شذي تر ډیره موده پورې وخوري څه خطرات لري؟
هورمونونه ما تاسو ویل چې په اوله مرحله د خپل عادت ماهوار د میاشتنۍ مریضي سده، له اول ورځې د عادت ماهوار نه هورمون د استروجن افرازي تر څوارلسمې او پس هورمون د پروجسترون، هر عامل چې سبب دي چې دغه هورمون له سویه یې تیته یا جګسي یا مقدار کم یا زیاتي سبب د بینظمي په خپل خونریزیګانو کې کیږي. په دې حالت کې باید که هغه پیغله نجلۍ وي یا هم واده وي، توصیه د هورمونو ورته ضرور ده. نظر په معایناتو باندې باید تعین شي چې کوم هورمون د دوی سویه جګه یا چتللی او دا کانتراسپټیو دوی ته ورکول کیږي. کانتراسپټیفونه یګانه تداویګانې دي چې همدغه هورمونونه سویه مناسبه ساتي، څه په هغه میندو کې چې واده کړي یا په هغه خویندې چې واده کړي یا هم مجرد وي، په دې دواړو کې د همدغه هورمونونه دي سویه نارمل ساتي د کانتراسپټیفونه. اما داسې بیا د غودي په مخ اکنی راوځي یا هم پسته به د غودي په مخ باندې ویښتان زیاتېږي، دا هم خپل یو تغییرات د هورمونال ده. په تور د مثال موږ مریضان لري چې اکثرا مراجعه کوي اکنی ډېرې لري یا هم ویښتان په مخ کې ډېر لري. د غودي په پاس د معاینات تکمیل سي بر علاوه چې غودي یو سندروم د پولیکیستیک لري او غودي هرسوتیزم چې یو بل مرض ده هم په خپل ځان کې لري هغه مرض هم د سبب د جب والي د هورمون د تستوسترون یا پروجسترون هورمون کې د افات په وجود راځي د دې نارمل کېدو له خاطره ډاکټر بیتا کانتراسپټي سرسیا کوي
مننه ډاکټر صاحب اوس به فریح جانې ته ورسم له دوی څخه به پوښتنه وکم فریح جانې تاسو د پاکۍ او نظافت په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه باندې یو څو خبرې وکړئ زموږ اوریدونکو ته چې ستاسو د کمپاین له لارې تاسو نجونو ته څنګه ورزده کوئ چې دوی باید د میاشتنی عادت پر مهال د پاکۍ او نظافت خیال وساتي
بسیار تشکر ما به خاطر اطلاع رسانی برای زنان و دختران پروگرامه های مختلف را در برنامه خود داریم یکی از بخش هایی که ما برش بیشتر توجه داشتیم دقیقا امی موضوع بهداشت و قاعدگی است که در صورت که این مراحت نشه بدون شک کسیم که دفتر فرمودن سلامت و صحت زنان را به خطر مواجه می سازن یکی از مواردی که ما زیاد سرش تمرکز داشتیم و داریم استفاده نوار بهداشتی و یا هم تمرکز روی استفاده لوازم در جریان قاعدگی است که معمولا و اکثرا در افغانستان از سکه های استفاده شده و کهنه استفاده می کنند ما موارد مثل ای را در بروشورهای آگاهی دهی که تنظیم کردیم و چاپ کردیم در توزیع از او و در شرح از او در مکاتب مختلف و در پرورشگاه ها ما میریم مراجعه می کنیم و این بروشورها را تشریح می کنیم و موارد صحی و لازمی را که در بخاطر بهداشت و بخاطر حفظ نظافت است در جریان قاعدگی بر او می پردازیم و تشریح می کنیم یکی از موارد دیگه را که ما در برنامه ما گنجانیدیم توزیع نوار بهداشتی است با وجود از این که به دلیل فقر و فقر اقتصادی که مردم ما مواجه هست و در کل وابستگی را که زنان وابستگی اقتصادی را که زنان در افغانستان دارن توانایی خرید نوار بهداشتی را ندارن ما در بروشورهای آگاهی دهی خود و در برنامه خود را گنجاندیم که چگونه زنان میتونن با استفاده از لوازمی که در خانه دارن آیا سکی که استفاده میکنن در این جریان چگونه او را باید پاک شستشو بتن آفتاب بتن اتو بزنن و او را به کار ببرن این موارد است که ما در برنامه های آبیدی خود در کابل و ولایات در پلان خود داریم و تشریح کردیم و یکی از موارد بوده که ما سر جا توجه داریم که کمتر برش پرداخته شده نه تنها در محیط خانواده بلکه چیونه میشه که با این چالش ها و این لوازمه که زنان ضرورت دارن در محیط کار به دسترسی داشته باشن موارد بوده که ما پیدا کردیم که اصلا توجه به صورت نگرفته حکومت افغانستان هیچ نوع برنامه‌ای را به خاطر رسیدگی به چالش هایی که در خصوص زنان در محیط کار مواجه میشن و در مکاتب بهش پرداخته نشده یکی از چالش هایی که ما میخواهیم در اینجا به عنوان یک نکته اساسی یادآوری بکنیم این است که برای زنان و دختران در محیط مکتب و کار چیزی که ضروری است تشناب های پاک و تمیز است که در روز صابون وجود داشته باشه باطلدانی وجود داشته باشه و یعنی محیطی که حداقل پاک و مناسب باشه که متاسفانه در محیط های کار در افغانستان و در مکاتب چنین چیزی وجود نداره آنچه که ما زیادتر کوشش میکنیم که چالش ها را برجسته بسازیم و برای حکومت افغانستان و مسئولین این پیام را برسانیم که زنان در جریان قاعدگی در محیط کار و مکتب به لوازم دسترسی دارن که تاثیر مستقیم بر صحت و سلامتشان داره و این چیزی است که دوامدار ما میخواهیم که روش کار صورت بگیره تا با چالش هایی که در این خصوص زنان مواجه هستن رسیدگی صورت بگیره
تشکر ډیر مننه فریح جانی ډاکټر صاحب تاسو د فریح جانی خبري واوري دي چې دوی ونجونو ته څه ډول معلومات رسوي چې هغه شزه چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي او نسې کولای د نظافت لپاره توکي وپیری او بیا یې استفاده کړي څنګه دوی کولای چې په کور کې لټوکر څخه استفاده وکړي پریولي او المرته هوار کې او بیا یې اوتو کړي چې کوم میکروبونه کولري هغه مړسي ډاکټر صاحب، تاسو په ملالی روختون کې د نسایي ولادي په برخه کې ډاکټر یاست او ډیره تجربه هم لري. تاسو شوزو ته په دې برخه کې څه ډول معلومات ورکوي کله چې دوی تاسو سره مراجعه کوي؟ تاسو دوی ته کوم مهم ټکي ورپګوت کوي که زموږ اوریدونکو ته هغه خبري وکړي یو دل چې زموږ اوریدونکو انجونی څنګه کولای شي چې د خپل پاکي او نظافت خیال وساتي په دغه ورځو کې؟
څنګه چې ډاکټر صاحب ویلې، ډېره خبره یادوري کړه. غوډې مهمه خبره هم ده چې پاکي او نظافت خو موږ تاسو په جز دی ایمان ده، او دا پاکي او نظافت په دې قسمت کې ډېر اړین ده. زه هغه جنو ته چې دوی په اصلاح عادت محور کیږي، دا چې مشکل دی اقتصادي خلک لري او دوی ونسي کولای چې دا وسایل د عادت محور لپاره استفاده کړي، دوی له دوا خانونو واخلي. په بهترین لار هم ده چې دوی هغه ټوکران چې مقصد نخي دي او دا ووینځي پس لغه به مارور کی. دلته ډیر اړینه خبر مارور کول دی غو دی، دا مارور کول باید په مستقیمه د شاد مروی د باندې. اما څه شي چې موږ د تلیدلی اکثرا بیا هم اما غد شر موضوع دی چې کوشش کوي د وخت دا په تنابو باندې وزړوي، بیا هم په مخه یو بل ټکر وره هواري څنګه مستقیما شو نه سي اخستای. شعاع باید مستقیما د مار په دې باندې ولګي، پس لغه د بکولای سي له وټونه استفاده وکړي د کرونا وټوسی او له دې نه هم استفاده وسی.
ډیر مننه. او ډاکټر صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه لطفا یو څه وایئ چې کله چې د درد پر مهال دوی غواړي چې د درد یې کم سي، له کوم درملو څخه باید استفاده وسی؟ دا نه چې موږ د دې رادیو لارې دوی ته یو نسخه ورشو، اما هغه درمل چې په دې برخه کې zarar رسوي هغه کوم دي چې شدي کاروي او باید ونه کارول سي؟
د درد سبب اکثرا لکه وخت ما ویلې هورمون دی، او بر علاوه دغه پروستاګلاندین ده. پروستاګلاندین په دې حالت کې افرازیږي، سبب د فعالیت په عضلاتو باندې وی دی او سبب د درد کیږي. په دې حالت کې هغه دواګان چې اخیستل شي د همدغه پروستاګلاندین افرازول کم کړي او د درد په کار راکړي. زیاتره منګه تاسو دې دي، زیاتره فامیلونه دي او زیاتره خويندې وخت مراجعه کوي، دوی له بروفینون استفاده کوي. زیاتره بروفین، اما اکثرا بروفین سبب دي کیږي چې اما غو مقدار دی د خوندزي چې تقریبا به کېدای شي تر 70 ملي لیتر په دی وی دغه مقدار را کم کی او د خپل کمیدل هم به آینده کې ته zarar لري. هغه دواګان چې پروستاګلاندین افرازات کموي په اصطلاح افراز دی غوډی نهیه کوي لغ نه استفاده کولی شي.
تشکر فریح جان، زه به بیرته تاسو ته راسم. که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه وایئ چې هغه غلط باورونه چې د شوزو د میاشتنی عادت سره تړاو لري، په دې برخه کې تاسو د ځینو یادونه وکړه. د روغتیایي لحاظ که تاسو ځینې یادونه وکړئ چې داسې مهم ویل کېږي چې په دغو ورځو کې باید څوک پیاز ونه خوري یا دا ډول نور شیان چې اصلا هیڅ اساس نه لري، کوم باورونه د چې شذ یور باندې باور کوي؟
دقیقا یکی از مسائل بسیار اساسی و چالش‌زا اطلاعات نادرسته که و باورهای نادرسته که در رابطه با این موضوع در بین مردم وجود داره، به ویژه در بین زنان و دختران چالش‌های بسیار زیاد را برای زنان و دختران خلق کرده. یکی از باورها امی است که بر زنان گفته میشه از سوی خانواده ها و حتی از سوی مکاتب که در این جریان اینا حمام نکنین به خاطر از اینکه سبب نازایی شما میشه. در حدود 70% دخترها و زنان پژوهش‌ها نشان میده که به می باور هستند. در عین حال اینا فکر میکنن که در جریان ماهوار یا می عادت ماهوار زنان نجس ناپاک و یعنی ناپاک هستند و به مو دلیل اینها حتی اجازه استادن و یا هم استفاده آچار و یا ترشی را و یا سمنک وقتی که استفاده میخواین بندازن و بسازن از زنان و دختران خواسته میشه که چی کنن، دور باشن، به دلیل از اینکه زنان در این زمان فکر میشه که نجس و ناپاک هستند، در حالی که خون قاعدگی خون پاک شریانی هست که جمع بافته که از رحم بیرون میشه هیچ گونه نجاست نداره.
و این باورهای غلط در کل سبب شده که حضور زنان را در اجتماع و در مکاتب و در محیط‌های کاری و در کل در خانواده محدود بسازه و چالش‌های زیادی را برای زنان خلق بکنه، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ صحی. زمانی که به زنان گفته میشه که شما آب بیشتر ننوشین، شما حمام نکنین، این خودش کلاً صحت زنان را زیر سوال میبره. و ما در جریان برنامه‌ای که داشتیم، مصاحبه‌های داشتیم با تعداد زیادی از دختران هم در کابل و هم در ولایات، و این دریافتیم که چقدر ارائه اطلاعات نادرست از سوی خانواده ها و اجتماع و محیط های مختلف صدمات صحی و اجتماعی را بر زنان ایجاد میکنه. به این دلیل ما در بروشورهای آگاهی دهی که تنظیم کردیم کلن روی این مسائل، باورهای غلطی که نسبت به این مسئله وجود داره بو پرداخته شده. بعض بخور نخورهایی را که گفته میشه که کاملا نادرست هست بو مسائل ما پرداختیم تا این مسئله رو بیشتر برجسته بسازیم که چقدر ارائه اطلاعات درست در این زمینه کمک میکنه برای زنان که از این حالت طبیعی تغییر فیزیولوژیک بدنشان یعنی استقبال بسیار خوب داشته باشن و برخورد طبیعی داشته باشن. و این بدون شک در صورتی که باز هم اطلاعات نادرست ارائه شوه و آگاهی پایین باشه، باز هم چالش‌های زیاد را هم به لحاظ صحی و اجتماعی برای زنان ایجاد میکنن.
ډیره مننه فریحه ایثار صاحب چې تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. د خپل میلمنی ډاکټر صاحب فریده امرخیل څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او فریحه ایثار صاحب چې د میاشتنی عادت تابونه دی د کمپاین یو غړی ده، له دوی دواړو څخه په مننه د نور بستی یا شکستی سکوت پروګرام وخت پای ته رسیږي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.